شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشې په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او رامین کاکړ مو په دې یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی کوم. په دې هله چې روغ اوسه او چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغان حکومت لخوا د طالب زندانیانو د ازادۍ په اړه د فرمان له ورکړې وروسته دواړه لوري باید سملاسي د قطر په دوحه کې مخامخ خبرې پیل کړي. نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورو چې ناجی اساف وړاندې کوي.
سلامونه. دا هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د ولسمشر د نوي فرمان په اساس به تر 15,000 طالب بندیان د شنبې له ورځې له بند خوشي شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د جګړې د ختم په هدف له ورسیو پرمختګونو هرکلی کړی. او په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایډن ونتوانید چې د ډیموکرات ګوند په لومړیو ټاکنو کې میشیګان کې بریا خپله کړي. بشپړ خبرونه. زلمی خلیلزاد ویلی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخې چې بیګای صادر کړی تر 15,000 طالب بندیان به د طالبانو د نوملړ په اساس د شنبې له ورځې له بند خوشي شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا مسایل د ټویټر له لارې بیان کړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د لوړې پر مهال ویل چې د طالب بندیانو د خوشي کولو فرمان ورکوي. هغه د سه شنبې په شپه دا فرمان ورکړی چې پکې ویل شوي لومړی به د کاپ له 23 د پروان له زندانه او توقیف ځایونو د 1500 بندیانو د خوشي کېدو پروسه پیلېږي. طالبانو د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره د 15,000 طالب بندیانو د خلاصون شرط ایښی. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې هم پر افغان حکومت او هم پر طالبانو غږ کړی چې سملاسي په دوحه کې خبرو ته کښېني. هغه په خپلو ټویټونو کې دا اندېښنه هم څرګنده کړه چې له دې ټولو پرمختګونو سره سره د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کچه لوړه پاتې شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یو پټیکر لیک کې د افغانستان د جګړې د ختم په هدف له وروستیو پرمختګونو هرکلی کړی. د امنیت شورا 15 غړیو د رایو په اکثریت دغه پریکړ لیک چې له طالبانو سره د امریکا د تړون او له افغان حکومت سره د امریکا او ناټو د ګډې اعلامې د ملاتړ لپاره جوړ شوی تایید کړ. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا د دایمي استازي سرپرست مرستیال نورمان شالیب غونډې ته وویل چې دا پریکړه لیک له طالبانو سره د څه باندې یو کال مذاکراتو نتیجه ده چې په اړه له افغان حکومت سیمې او نړۍ سره هم همغږي شوې ده. امریکا او طالبانو د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون په اساس امریکایي پوځیان له افغانستانه وځي، طالبان له ترهګرو سره اړیکې پرې کوي او بین الافغاني خبرو ته کښېني. زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټر کې لیکلي دا پریکړه لیک دا هم ښیي چې نړیواله ټولنه له افغانستان څخه د نړۍ د امنیت لپاره زموږ د تګلارې ملاتړ کوي. په یو بل خبر کې اورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ پخوانی کاندیدا هیلری کلینټن وایي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل باید مشروط وي. میرمن کلینټن چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیره هم وه، د څرګندونې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د سولې په پروسه کې د افغان ښځو د ونډې په اړه رابلل شوې جلسې ته وکړې. نوموړې وویل
troop withdrawals must be conditioned on the Taliban.
The pauziano watal bayat pade puri mashrut wi che Taliban pa khpal ujman o amal kawi. Yaw andaza pauzian bayat halta pati wi so Taliban da tawdri khwali khatmawlo ta qani kri. Lugde mode mo hadaf da dai che Taliban khusumat aw tawdri khwali kam kri. Da Afghanistan asasi qanun aw haga nur qawanin che da Afghanistan parliament taswik kri wo mani.
هیلری کلینټن دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنگټن او طالبانو د فبروري په 9 په دوحه کې یو موافقه لاسلیک کړه. امریکایي چارواکو تمه خولې چې دغه موافقه به وکړی شي په افغانستان کې د امریکا څه باندې 18 کلنه جګړه پای ته ورسوي. او دا هم بهرني خبرونه. د مسکو چارواکو د هغو لویو عامه غونډو په ترسره وی بندیز ولګوه چې د کډوالو شمیرې لم 15,000 واوړي. دا اعلان څو ساعته وروسته له هغه وشو چې پرون د روسیې ولسي جرګې د اساسي قانون په تعدیل سره د پوتین د بیا کاندیداتورۍ لپاره لاره هواره کړه چې ممکن مخالفین د دې کار په غبرګون کې لاروین وکړي. په روسیه کې تر اوسه د کورونا ویروس 40 مثبتې پیښې ثبت شوې. په ټول نړۍ کې بیا د کورونا ویروس مثبتې پیښې له 110,000 واوښتې چې له دې ډلې د مړو شمیر 4,200 ته رسېدلی. د هغو خلکو له ډلې چې کورونا ویروس نیولي څه باندې 60,000 تر معالجې وروسته له روغتون څخه رخصت شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن وتوانید چې پرون د ډیموکرات ګوند په لومړیو ټاکنو کې سو ایالاتونه له هغې ډلې میشیګان کې بریا خپله کړې. په دې سره د ده او برنی ترمنځ موجوده واټن زیات شو. د میشیګان په ګډون په سو نورو ایالتونو کې وګټي او له برنی سره خپل فیصله وغځوي. د اسوشیټډ پریس د راپور په اساس جو بایدن په میشیګان، میسوسوري او میسیسیپی کې د افریقایي امریکایانو په ملاتړ بریا ته رسېدلی. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره له ډیموکرات ګوند جو بایدن او برنی مخکخ سیری دی چې د جمهوری غوښتونکو کاندید د امریکا اوسنۍ ولسمشر ډونالد ټرمپ بیا له خپلې بیا ځلي بریا ډاډمن دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو ازادي راډیو نو اوریدل. نه جساپي وچ د خبرونه درته وړاندې کړل. ک غواړي دا او نور مسائل زموږ پر ویب سټ باندې هم تعقیب کړئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام. د روان خبرونه د سر موضوع مو دا ده چې ولسمشر مانی وای په لومړي ځل به د افغانستان له زندانونو څخه 1500 طالب بندیان آزاد شي.
د پوځیانو وتل باید په دې پورې مشروط وي چې
د غشان به په پامدی موضوع په اړه باندې د افغانستان د بشر حقوقو سازمان د طالب بندیانو د آزادۍ دوه برخه کې د بشري حقوقو د نقص ویره هم شته. دوی له آزادۍ رادیو سره د دې سازمان رئیس لال ګل لال سره مو مرکه کړې ده. به هم د خبرونې په اوږدو کې واورې. په یو بل راپور کې اوري چې د خوست یو شمیر خزي او میرمنې وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه کې باید د خزو حقونه ضایع نشي. د روانې خبرونې په اوږدو کې بهرنیو مسایلو کې دا هم اور چې د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي راپور ورکړی چې له تهرانه یې په دې راپور کې غوښتنه کړې چې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول زندانیان باید د لنډ وخت لپاره خوشي شي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور بس ته ونځ خبرونه حملرو هیله ده هم را سره واو. او دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي د افغان حکومت لخوا د طالب زندانیانو د ازادۍ پاړه د فرمان له ورکړې وروسته دواړه لوري باید سملاسي د قطر په دوحه کې مخامخ خبرې پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشرۍ مانی ویلي په لومړي ځل به د افغانستان له زندانونو څخه 1500 طالب زندانیان آزاد شي. د طالب بندیانو د بخښنې او ازادۍ پاړه د ولسمشر په فرمان کې راغلي. له هر آزاد شوی زنداني لیکل لجمنه حاصل کیږي چې بیا به د جګړې ډګر ته نستنیږي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د طالب بندیانو د ازادۍ په اړه د فرمان له صادرولو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا کار د سولې په برخه کې لوی ګام بلل دی. خغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دا بندیان به د طالبانو لخوا د ورکل شوي نوملړ پر بنسټ د شنبې ورځې خوشي شي. خلیلزاد زیاتوي د لدوار لوریو هیله کوي چې سملاسي په دوحه کې خبرو تکي. خو خغلی خلیلزاد د طالبانو وخت چې په خپل ژمنو ټینګ پاتې شي او د تاوتریخوالي کچه راټیټه کړي څو د بندیانو د ازادۍ بهیر په سمتوګه پلی شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه د طالب بندیانو د بخښنې او له بند د خوشي کولو فرمان لاسلیک کړ. ارګوای د دې کار موخه د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د خبرو پایل دی. د ولسمشر د وایان مرستيال د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د ولسمشر د فرمان پر اساس په لومړي پړاو کې 1500 تنه طالب زندانیان د وی عمر روغتیایی وضعیت او د بند مودې ته په کتو باندې خوشی کیږي. دوی ټول بایومیټریکي دي او لیکلې ضمانت ورکوي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان چې 13 شپه ناوخت لاسلیک شوی څلور مادي لري. په لومړۍ ماده کې لیکل شوی د دې فرمان تر مخه چې کوم طالب بندیان له بنده خوشی کیږي لیکلې ژمنه به کوي چې بیرته به د جګړې ډګر ته نستنیږي. او همدا ډول د فرمان تر مخه د بایومیټریکي معلوماتو له ثبت وروسته به د طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ پیلېږي. د فرمان په دویمه ماده کې لیکل شوی په لومړي ګام کې بعد د پروان له زندان 1500 تنه طالب بندیان خوشي چې لړۍ یې د کپ په سلر وشتمه یعنی یعنی راتلونکي شنبه پیلېږي او هر ورځ به سل تنه بندیان د عمر، روغتیایي وضعیت او د بند پاتې مودې ته په پام خوشي کیږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په درېمه ماده کې لیکل شوی نور 3500 طالب بندیان به د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له پیلېدو وروسته او د مذاکراتو په ترڅ کې خوشي کیږي او به هر دوه اونیو کې به 1500 تنه طالب بندیان خوشي شي په دې شرط چې تاوتریخوالی د پام وړ کم شي. د فرمان په څلورمه ماده کې لیکل شوی د ملي امنیت شورا د دې فرمان عملي کولو مسؤلیت لري او نورې اړوند ادارې به همکاري کوي. خو طالبانو بیا ویلي دوی امریکایي پلاوي ته د 15000 کسانو نوملړ سپارلې چې هیڅ څوک پکې جال نشي کولای. په قطر کې د طالبانو د دفتر وایان سهیل شاهین په خپل ټویټر باندې لیکلي د بندیانو د سپارلو په اړه یو شرط دا دی چې په یو دخته یا هم زندان کې به یو وروسته له هغه دوی ته تسلیموي چې دوی پلاوی تصدیق کړي او هماغه زندانیان وي چې دوی یې نوملړ سپارلی دی. خو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د زرو بندیانو د خوشي کېدو په اړه هیڅ جزئیات نه دي ورکړي چې په دغو بندیانو کې کوم کسان شامل دي. بلخوا بیا د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د زندانیانو د تبادلې په اړه اندېښنه ښایي. د دې کمیسیون مرستیال نعیم نظری
مو به یې ورسیم کې
ته وایي موږ پر دې باور یو هغه بندیان چې جنگي او بشري جنایتونه یې کړی او همدا ډول هغه بندیان چې د خلکو لخوا پر ادعا وشته په هیڅ صورت باید د ازادۍ دونکو په نوم لړ کې ځای ونه لګي. قربانیان او یا هم د افغانستان خلک باید د هغوی په اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې په اړه د دوی پښتنو اندېښنو ته ځواب نه دی ورکړی. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د افغانستان ولسمشر مانی وای په لومړي ځل به د افغانستان له زندانونو څخه 1500 طالب زندانیان آزاد شي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي د طالب بندیانو د آزادېدو په برخه کې د بشر حقونو د نقص ویره شته. د دې سازمان رئیس لالګل لال وایي مهمه وه چې په دې اړه د جګړې د قربانیانو له کورنیو څخه ټول پوښتنه شوې وای، خو اوس دا زندانیان پرېښودل کیږي. باید هغو کورنیو ته غرامت ورکړل شي چې د جګړې قربانیان دي. امید ظهیر مل لالګل لال سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې د طالب بندیانو د خلاصون په برخه کې د بشر حقونو د نقص اندېښنه څومره جدي ده.
یو د قانون خبره ده او یو حقوقي مسله ده او یو هغه کسان چې هغه په جنګي جرمونو باندې تورن شوي دي. که چېرته هغه کسان چې د 2012 نه مخکې یا د 2010 نه مخکې کوم کسان نیول شوي دي، د دې خلکو سره مونږ کار کړی دی. په هماغه وخت کې چې کله نیول کېده مونږ د دې لپاره آواز پورته کړی دی او په هم په اطلافي قواوو باندې مونږ غږ کړی دی، هم په دولت باندې چې په دې نوم باندې خلک منیسي چې ته پلانې یو مختلف نمونه پې کړي یا سیاسي انتقام واخلي. یو هغه خلک دي چې هغې په حقوق العبدی دعوو باندې تورن شوي او یا دولت اکلا چانس ورکړي چې که په دې خلکو باندې څوک حقوق العبدی دعوې لري نو هغې باندې واضح خبره ده که د اسلامي نظر نه وګوري، که د حقوقي او قوانینو نړیوالو ملي قوانینو له نظر نه وګوري، هغه د هیچا صلاحیت نه دی چې هغه خلک پرېښودل شي. او که چېرته یو څوک په جنګي جرمونو باندې تور شوي یا هم دولت په دې اړوند باندې باید دقیق فکر وکړي.
اوس کوم ټوکو ته حالیا کلن پام وشي چې لږ تر لږه که د سولې په خاطر باندې هم هغه کسان چې تر ډیره د بشر حقونو په نقص باندې تورندې خلاصیږي، چې لږ تر لږه د بشري حقونو د نقص مسایل پکې تر ډیره مطرح نشي.
ډیره مهمه پوښتنه ده. هر یو سوله چې راځي د عدالت تامین لپاره راځي. که په هر سوله کې عدالت ته پام ونه شي، پاملرنه ونه شي، زه فکر نه کوم چې هغه سوله د پایدار سوله وسی. هغه د یو ظلم نه بل ظلم تولیدیږي. نو په دې خاطر باندې د سوله پراتلو کې د عدالت مسله چې د ټول حتمی خبره ده، باید د جنگ سکیل خواوی په دې باندې قانی اوسېږي، په خپله باندې د اواز پورته کړي که واقعا دوی یو پایداره صلح غواړي او دوی په افغانستان کې جنگ ته د پای ټکی پیدا کوي.
یو غټ بحث همدا د لال صاحب چې د جګړې قربانیانو کورنۍ سره هم باید د قناعت په برخه کې یو شمېر بحثونه شوی وای، اوس د دې لپاره حد اقل چې د دغې کورنیو د جګړې د قربانیانو د کورنۍ یو هغه قناعت لږ تر لږه حاصل شي، حکومت څه وکړي؟
په کار دا و چې په دې اړوند باندې د قربانیانو نه ټول پوښتنه شوې وای، او زه فکر کوم چې ډېرې قربانیان په دې نظر باندې دي که موږ قربانۍ هم ورکړي دي، موږ مالی او فزیکي ځاني خساره مند شوي هم یو، خو ډېرې د خولې نه چې موږ اوریدل کېږي هغوی وایي چې موږ د یو ملي پروسې دپاره د صلح دپاره چې ولس ډېر تږی دی او ارمانجن دی، هغوی وایي چې موږ دا د خپلو هم مالي او هم ځاني قربان اختاراتو نه تېرېدونکي او تېرېدلو.
زموږ له ازادي راډیو نه اوریدرانو اوریدونکو د افغانستان د بشر حقونو سازمان رئیس لالګل لالو چې زموږ همکار امید زهیرمل ورسره مرکه کوله، اوس هم څو لنډ اقتصادي خبرونه ورو چې ناجیه صافی برابر کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په صنعتي پارکونو کې 15 تر 25 سلنې پورې ځمکې سوداګرو مېرمنو ته په واک کې ورکړل شوي. د دغه وزارت وایان سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت د سوداګرو مېرمنو له کار او سوداګریزو صنعتي فعالیتونو څخه د ملاتړ په هدف په صنعتي پارکونو کې ځمکې بیل کړې. نوموړي وویل اوس سوداګر مېرمنې کولی شي چې په صنعتي پارکونو کې یو جریب ځمکه د سلو زرو امریکایي د سلو زرو افغانیو په بدل کې ترلاسه کړي. د افغانستان د ښځو د پانګونې او سوداګرۍ خونی چارواکي له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي دغه اقدام کولی شي د سوداګرو مېرمنو یو برخه ستونزې هوارې کړي. په لوګر کې د شیدو ټولولو مرکزونه جوړ شوي چې د سلګونو لیټر شیدو د ټولولو ظرفیت لري. د لوګر د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست وایي د دې ولایت اړوند د ششکلا پل کندهاري سبزک او پورک سیمو اړوندو کې د شیدو ټولولو مرکزونو د جوړولو چارې بشپړ شوي او ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د شیدو ټولولو دغه مرکزونه چې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروژې په همکارۍ جوړې شوې په نږدې ورځو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د یادو مرکزونو د جوړولو موخه د مالدارۍ د تولید پراختیا او د خوړو خوندیتوب په ګوته شوی. د لوګر د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي د شیدو ټولولو دغه مرکزونه په مستقیمه توګه له کلیوالو مالدارو شیدې راټولوي او د تولیداتو د پروسس او فابریکو په واک کې ورکوي چې هم د کلیوالو مالدارانو د اقتصادي ودې لامل ګرځي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو پنځه اتیا افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند اووه نوي افغانۍ څلوېښت پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ، زر ایراني تومان پنځه افغانۍ، زر هندي روپۍ یو زرو پنځوس افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه دوه اتیا افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو سیمه ایزه مسله. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي له تهران غوښتنه وکړه چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول زندانیان باید د لنډ وخت لپاره خوشې کړي. د ایران د روغتیا وزارت ویلي چې په ایران کې په دې وایرس تر 290 زیات کسان مړه شوي دي. د وزارت په حواله په دې ناروغۍ تر 80 زره ډیر کسان اخته شوي، خو د خبري اژانسونو په حواله په ایران کې په کورونا د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو ارقام تر دې زیات دي. صالح محمد صالح راپور لري.
د ایران لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي جاوید رحمان د کورونا یا کووید 19 وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف له تهرانه د ټولو بندیانو د موقتی خوشې کېدو غوښتنه وکړه. شغلی رحمان پرون سیشن به د سویس په جنیوا ښار کې خبرلانو ته وویل په ایران کې دوه طبیعت لرونکي یا هم بهرني وګړي د کورونا وایرس له واقعي خطر سره مخامخ دي، ځکه دوی پر خپل حالات ډیر اندېښمن دي. د ایران د قضایي قوې رئیس ابراهیم رئیسی د دوشنبې په ورځ ویلي و چې ایران د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت ډول شاوخوا 10,000 بندیان خوشې کړي دي. ایران یو له هغو هیوادونو دی چې تر چین او ایټالیا وروسته کورونا وژونکي وایرس سخت ځپلی دی. دغه وایرس اول په 13 دسمبر میاشت کې د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف او بیا نوري نړۍ ته خپور سو. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور پرون سه‌شنبه په تهران کې په یو خبری کنفرانس کې وویل
مجموع جانباختگان
د کووید 19 یا کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 291 ته رسیدلی. دغه کسان د 8,240 کسانو له ډلې دي چې دا ناروغي په کې تشخیص شوې وه. 2,011 کسان چې روغ شوي وو له روغتون څخه رخصت شوي دي. دا ارقام په داسې حال کې خپریږي چې د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا په حواله بېلابېلو رسنیو په 13 ولایتونو کې په کورونا وایرس د مړو شمیر لږ تر لږه 928 تنه شوبلی دی. د ایران د روغتیا وزارت ویاند وی چې په ایران کې په کورونا داخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی او په راتلونکو ورځو کې به دا شمیر نور هم زیات سي. د ایران ایرنا خبری اژانس د دوشنبې په ورځ راپور ورکړی و چې د روغتیا وزارت چارواکو د روغتیا محلي مسؤلان په کورونا وایرس د مړو کسانو د شمیر له اعلانه منع کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
استراګرزو افغانستان ته د خوست یو شمیر خزی او میرمنی وای د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه کې باید د خزو حقونه ضایع نشي. دوی زیاتوي افغاني خزی هیڅ کله چمتو نه دي چې په ټولنه کې د دوی رول او غیز لپاره مو وغورځول شي. بل ورته د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپور شوی پیغام کې راغلی افغان دولت ته د سولې په موضوع کې د خزو دریز او حقونه ارزښت لري او د خزو له نظر پرته به د سولې هڅي په هڅو کې پریکړه نه کیږي. نجیب الله الو خیل په داړه ریپورت را سوالې.
خوستي خزي او ميرمني کليوي خو د سولې لپاره روانو خبرو ته خوشاله دي. بل لوري ته هغوی سره پراتون کې ممکنه سولې کې د خزو د حقونو په برخه کې اندېښنه موجود دي. دوی وای افغان خزي په هیڅ ډول د ته حاضر نه دي چې دا غوی د نګدې دوه سيزو لا سره وړنې او پرمختګونه په بوله هوشي او په ټولنه کې د دوی رول لپاره وګرځول شي. خوستي خزو او ميرمنو یاد سرګندونی د دوشنبه په ورځ د خزو په یو غونډه کې وکړي. د خزو د یو مدني بنسټ مشر زینب افغان آزادۍ راډیو ته وویل
په اوس وخت کې د سولې بحثونه زیات دي او د سولې خبرې تر سره کیږي، مګر خویندې یو اندازه خویندې اندېښنه لري چې خدای نه خواسته تېر تاریخ ته مونږ بېرته لاړې نه شو. هغه حقوق چې په دشل کلونو کې مونږ لاس سره وړي دي، مثلا د تعلیم حق دی، مثلا د وظیفې حق دی، همدغسې نور حقونه چې خویندې لري، هغه حقونه چې ورته اسلام ورکړي دي، همدغسې نوي چې زمونږ په حقونو معامله وشي او خویندې د ګواښ سره مخامخ نشي.
د خوست د خزو چار رئیس شافیه نورزی هموایی د خزو غوښتنې له حکومت و سوالو مخالفینو او هغو بهرانیانو چې د افغانستان په مسله کې په یو ډول ښکیل دي داده چې هیڅ افغانۍ ښځه حاضره نه ده چې په سوله کې د دوی حقونه ضایع شي.
غوښتنې هم د سولې په اړه امدادي هم د دولت نه، هم د مخالف لوري څخه او هم د خارجي دولتونو نه چې په دې پروسه کې دوی داخل دي، چې په هیڅ صورت هیڅ افغانه ښځه دې ته نه عازیږي چې خپل حقوق په دې سوله کې له لاسه ورکړي. سوله باید په دې ډول راشي چې په هغه کې ټول حقوق چې قانون، اسلام او بشري حقوق یې موږ ته راکوي باید نغښتي.
د خوندزی و زده کوونکی زینب حمیمزه اموایی سوله باید افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره وي، نه دا چې د ټولنې د نمایي قشر حقونه لپامه وغورځول شي.
باید په سوله کې زمونږ حق تر خو لاندې نه شي، هغه تیر وخت تکرار نه شي. که دوی یوازې د خپل ځان لپاره تر څو دوی خپله په دولت نیوکمني ترلاسه کړي د دې لپاره سوله کوي، نو بیا مونږ هم نه ریږو نه کینو، انشاءالله ورونه به مونږ نه کینو او خویندې ته د خپل حق څخه بیا دفاع کوو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ د اتم په مناسبت خپل خپور کړی پیغام کې ویلي افغان میرمنې په سیاسي، امنیتی او ټولنیزو برخو کې له پرمختګ او لاسته راوړنو سره سره لا هم له ستونزو سره مخامخ دي. په دې پیغام کې راغلی افغان دولت ته د سولې په موضوع کې د ښځو دریز او حقونه ارزښت لري او زیاته شوی چې د ښځو له نظر پرته به د سولې هیڅ پریکړه نه کیږي.
موږ غل ازادي راډیو نه اوري. بلخوا د هلمند اوسیدونکو وای نوې حکومت د سولې خبرو او وربند لار هواره کړی. هلمند چې د کلونو رئیس نام نه دی تر یوې اونۍ ورکام وروسته بیا نام نه شوی او خلک د جګړې له دواړو غاړو غواړي چې د سولې خبرې پیل او وربند وکړي. الیاس دای په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د امبولانس د لشکرګا شر د اجل پیښو روغتون ایمرجنسی ته د دوشنبه په ورځ د ندالی ولسوالۍ د لوی منده څخه یو ماشوم چې پر مین خطرې دی راوړ. د دې روغتون ډاکټران وایي په تیرو نږدو دوو اونیو کې د ټپیانو او مړو شمېر ډېر سوی دی. د هلمند اوسیدونکو وایي که څه هم د اورکم د اونۍ پر مهال ژوند اړیکې او کاروبار اسانه و خو د جنګونو د بیرته پیل سره مایوسه سوي دي او د حکومت او طالبانو غواړي چې د سولې خبرو ته کښېني او دایمي وربند ته لاره هواره کړي.
د تاوتریخوالي اونۍ پای ته ورسېده. بیرته ډزې شروع دي، جنګونه شروع دي، پټاونه شروع دي، هدفې وژنې شروع دي، مینونه شروع دي، ټول کارونه شروع دي. بس بیرته خپل کارونه ادامه پیدا کړه. نو موږ همدا هیله ده چې دغه کارونه بیرته ختمه ومومي او دا کوم د تاوتریخوالي چې دی دا د دایمي د پاره قائم سی په افغانستان کې نه دی او چې د پاره د خلک ستړي دي، د خلک بخیده د مشکلات سره مخ دي.
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو د استازو ترمنځ د تیر میلادي میاشتې پر 9 نیټه د وی اونۍ ورکم وروسته د سولې موافقه لاسلیک شوه چې د عمومي شرطونو څخه د ټولو ترورستي ډلو څخه د طالبانو جلاوالی، د افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې او په جنګونو او تاوتریخوالي کې کموالی دی. خو د هلمند عامې روغتیا د ریاست سرچینې وایي په تیرو ټولو ورځو کې چې د تاوتریخوالي د کموالي اونۍ پای ته رسېدلې ده، لس مړي او تر شل ډېر ټپیان چې ملکي او نظامي دي دوی ته راوړل شوي دي. د هلمند دوه اوسیدونکي عبدالکریم او تورجان وایي جګړې بیرته په داسې حال کې پیل شوي دي چې دوی د ورکم د دوام هیله لرله.
موږ دا فکر کوی موږ شول دغه یوه اونۍ مقصد د وربند وسې. موږ شربالانو ټول عمر باندې باله به وربند سي، افغانستان کې به سوله راسي، کراري به سي. ډېر موږ زړه خوشحاله وو په دې باندې. موږ ډېر خوشحالۍ د لاسه مقصد داسې په کالو کې دانه ځایدلو. هغه موږ چې بیرته موږ شول دغه رقم سي موږ نوس هغه سي سوله رانله.
موږ ډېر خوشحاله وو. موږ شول دا وربند به دایمن سي. اوس راغه جنګونه ډېر سوي دي، چریکي دغه ډېر سوي دي، چسپکي مینونه ډېر سوي دي، تر هغه حالات ډېر وسړي.
په هلمند کې د ملي اردو د 215 میوان کل اردو کمانډان تورن جنرال ولی محمد احمد زی وایي که څه هم د سرتیري په هر راز شرایطو کې چمتو دي خو له خپلې خواهی د اړتیا پرته پر طالبانو بریدونه نه دي کړي. احمد زی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ډزو ته سرتیري ځواب ورکوي خو وایي سوله او اوربند د خلکو غوښتنه ده او که طالبان چمتووالی وشي دوی هم مخامخ خبرو او اوربند ته چمتو دي.
ول خو موږ هم د دې وطن د وګړي پایس د سفیر پایس باندې سوله اړینه ده. بیا هم خلک وواړي چې توافق چدي توافق کړي د هغه چې دوی پیری وکړي د افغان امنیتي ځواکونه لکه مخکې چې ثابته کړې ده اوس هم دا ثابته کړې ده دا ثابتولی شي چې د خپلې خاورې څخه دفاع کوي.
که څه هم په ښارونو او ګڼمیشتو سیمو کې د کوم برید او چاودنې خبرونه نه دي ورکول سوي خو په ګرمسیر، نادالي او ګرشک ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبان ترمنځ ټول کمربندونه په ګڼمیشتو سیمو کې دي چې د تازه پیل شوو جنګونو سره د خلکو په خبره ژوند سخت او ګډوډ کړی دی.
اوس هم د کابل چاپ د نن ورځو ورځپاڼو ته کتنه کوو چې ناجي ساپۍ لنډیزونه راټول کړي.
هشت صبح رسپانی چنگار کرده هغه کسان چې جنگی جنایتونه کې ښکیل دی باید له زندانه خوشی نشي. وړاندې په سر مقاله کې راغلی د تیرو 13 کلونو پر مهال ډیری ملکی وګړي وژل شوي او د دغه وخت هر پیښه د هر افغان په ذهن کې ده او دغه حالت د هیڅ افغان له ذهن نه نوځي. هشت صبح رسپانی همدارنګه ویلي د ودونو په مراسمو او عمومي ځایونو حملې او د بیګنا افغانانو وژل هغه څه دي چې په تیرو 13 کلونو کې ترسره شوي دي. رسپانی لیکلي د قانون پر بنسټ ولسمشر د زندانیانو د خوشي کولو صلاحیت نه لري. رسپانی د اساسي قانون د 14 مادې په بنسټ لیکلي چې دا ماده ولسمشر ته صلاحیت ورکوي چې ځینې زندانیان د تکمیلي قوانینو په رڼا کې زندانیانو ته عفو یا تخفیف ورکړي خو د خوشي کېدو صلاحیت نه لري. ملي ارمان رسپانی خپل سرمقاله داسې پیل کړي: د زندانیانو د طالب بندیانو خوشی کېدل د امریکا او غنی ترمنځ د معاملې پر بنسټ ترسره کېږي. ورسپانې لیکلي په وروستۍ ناسته کې د زلمی خلیلزاد او محمد اشرف غنی ترمنځ معامله په دې وشوه چې امریکایي پلاوی د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي، خو پر ځای غنی 15,000 طالب بندیان خوشی کوي. د ورسپانې په وینا کې چې د امریکا او غنی ترمنځ د معاملې خبره رښتیا وي، ولسمشر غنی په خپلو اجراءاتو کې یوازې شخصي ګټو ته پام کوي. د سرمقالې لیکوال په وروستۍ برخه کې ټولو سیاسي ډلو او بنسټونو غوښتي چې د طالب بندیانو د خوشی کېدو پر مهال بی غوري ونه کړي، او د ورسپانې په وینا د زندانیانو د خوشی کېدو خبره هغه مهال سمه ده چې په بدل کې افغانستان ته امتیازات ورکړل شي. خو هیواد دولتي ورسپانې په خپل سرمقاله کې له خلکو غوښتي چې خپل ملي یووالی وساتي او دښمنانو ته اجازه ورنه کړي چې خپلو موخو ته ورسیږي. دې ورسپانې کې راغلي حکومت، سیاسیون او خلک ټول په ګډه مسؤلیت لري چې دغه پړاو په ښه توګه ترسره کړي تر څو دښمنان ورڅخه ګټه وانخلي. ورسپانې ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به د هیواد شته سیاسي او امنیتي ستونزې هوارې شي.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. په کابل کې د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې شوې. ناجیا صافی راغلی دا به د مهمو خبرونو لنډیزونه یو وار بیا وړاندې کړي. لاغه وروسته د زهرو کاروان ونې خبرونه لرو. هیله ده دا هم را سره تر پای واوري. تر بیا د الله پامان.
زلمی خلیلزاد ویلی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان لمخې چې بیګای صادر کړی تر 15,000 طالب بندیان به د طالبانو د نوملړ په اساس د شنبې له ورځې له بنده خوشی شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په یو پریکړلیک کې د افغانستان د جګړې د ختم په هدف له وروستیو پرمختګونو هرکلی کړی. د افغانستان د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ پخوانی کاندیدا هیلری کلینټن وایي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل باید مشروط وي. د مسکو چارواکو د هغو لویو عامه غونډو په ترسره وی بندیز ولګوه چې د کډوالو شمیر یې له 15,000 اوړي. او د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن وتوانی چې پرون د ډیموکرات ګوند په لومړیو ټاکنو کې څو ایالاتونه له هغې ډلې میشیګان کې بریا خپل کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید دا تضمین ورکړي چې نور د نشي موادو کاروبار نه کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکاهو تک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په هلمند ولایت کې چې د پاسه 5 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د هلمند ولایت د امنیه قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلي چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په لښکرګاه ښار کې د سوګنې په یو کور کې 5 کیلوګرامه چارس او څه د پاسه 3 کیلوګرامه ښیښه ونیوله. د دې موادو د قاچاق او ساتنې په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. د تخار ولایت پولیسو و کسان له لسګونو کیلوګرامو نشي موادو سره یو ځای ونیول. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالخلی اسیر ازادۍ رډیتو ویل له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د هود د میاشت پر 13 نیټه په طالقان خار کې 350 کیلوګرامه چارس، څه د پاسه 1 کیلوګرام هیروین، څه اندازه ښیښه او نشي ګولۍ نیولې دي. دیو کسانو غوښتل چې دا مواد په طالقان خار کې پر وړو خرڅونکو باندې خرڅ کړي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 100 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ رډیتو ویل پولیسو په لومړۍ پیښه کې د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې 15 کیلوګرامه تریاق او 40 کیلوګرامه چرس ونیول. په دوهمه پیښه کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د موټرو د تالاشۍ پر مهال 9 کیلوګرامه ښیښه او 3000 ټابلیټ کا ګولۍ هم نیولې چې جلال آباد ښار ته قاچاق کېدلې. د دې موادو د قاچاقو په تور 15 تنه هم نیول شوي دي. او دونه وروسته پی خداده چې د کابل ولایت پولیسو څو تنه نیولې چې په کابل ښار کې څه د پاسه 1.5 کیلوګرامه نشي مواد خرڅول. دا کابل د امنی قماندانی ویاند فردوس فرامار سازادی رادیو ویل په لومړی پیښه کې د هود د میاشت پر 13 نیټه د کابل ښار په 15 ناحیه کې درې تنه هغه مهال ونیول شول چې غوښتلې د نشه یي موادو پر وړو خرڅونکو باندې 24 کیلوګرامه ښیښه وپلوري. په دوهمه پیښه کې پولیسو په اتمه او شپاړسمه ناحیه کې 200 نشه یي ګولۍ، 2 کیلوګرامه ښیښه او 11 کیلوګرامه چارس له وو تورنو کسانو سره نیولې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبان باید دا تضمین ورکړي چې نور د نشي موادو کاروبار نه کوي.
د طالبانو سره چې کله په بین الافغاني مذاکراتو کې موږ پښینو، په هغه کې یوه له نورو ډیرو مهمو موضوعاتو څخه همدغه د نشي توکو موضوع ده.
دا چې له طالبانو سره د سولې په تړون کې د نشي موادو موضوع څومره مهمه ده، په دې اړه د ولسي جرګې د پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه لرو.
په حمل او نقل او په زکات کې مستقیمه انتي حق لري، موږ په لاسو اسناد درو.
د هغو شوزو د ژوند په اړه راپور لرو چې لخپل معتاد میړونو څخه طلاق غواړي.
در بانک اطلاعات کمیسیونم با سیدار سیست
ده بشری حقنو لخپلواک کمیسون سره ده جلاوالی ده سوا او نوی قضیه ثبت شویدی.
ده اقبال پنومی معتاد وای چه نشیمی اعصاب را خراب کلیدی.
چه زیاد نشم بوانه که بیخی با خپا و پوش مایی چه زن پو بلا باش و توپک سر زن زرباکه.
او ده پروگرام پا پاکی درامه هم لرو.
سلیم کیره دی؟
سلیم نو صدر تو وایم.
سنگ سرات وای سما خبرو که؟
ولی ده نه خبر.
وس پرونه د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د ملي امنیت شورا په اندیښنو باندې پیل کوو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې د نشي مواد موضوع نه یادول د اندیښنې وړ خبره ده. د امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د نشي مواد موضوع د بحث اصلي برخه وي، ځکه چې په افغانستان کې د ملت او حکومت پر ضد د رواني جګړې مالي سرچینه همدا نشي مواد دي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د دایمي سولې لپاره باید له طالبانو څخه دا تضمین واخیستل سي چې د نشي موادو له قاچاقونکو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د طالبانو او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ د سولې په تړون کې طالبانو دا تضمین ورکړی چې له ترهګرو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي، خو په دې تړون کې نشئی موادو ته چې د طالبانو او ترهګرو ډلو اصلي مالی سرچینه ده هیڅ اشاره نه ده شوې. د افغانستان د ملي امنیت مشاور وایي که په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي، نړیواله ټولنه به د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاقو په اړه پټه خوله پاتې نشي. نو له دې عمله باید طالبان دا تضمین ورکړي چې د نشئی موادو له کاروبار څخه به لاس اخلي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو په بهیر کې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرو کې د نشئی موادو موضوع د بحث یوه مهمه برخه وي.
زموږ بحث دا دی چې د طالبانو سره چې کله په بین الافغاني مذاکراتو کې موږ پښینو چې د افغانستان اسلامي جمهوریت طالبان مخامخ خبرې سره وکړي، په هغه کې یوه له نورو ډیرو مهمو موضوعاتو څخه همدغه د نشئی توکو موضوع ده چې طالبان په دې اړه باید هغوی دریځ واضح شي، ځکه دا وطن د نشئی توکو څخه د راغلي عوایدو له ادرسه د افغانستان د حکومت او خلکو پر ضد باندې جنګ کیږي. نو مهمه ده چې په دې اړه باندې وضاحتونه ایجاد شي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا څارونکو ادارې یا شګار د چیړنو پر بنسټ طالبان هر کال د نشئی موادو لکښت، تولید او قاچاقو سره د همکارۍ له لارې 1500 میلیونه امریکایي ډالر ترګوتو کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت د راپور له مخې امریکایي نظامي ځواکونو په 2011 او 2013 میلادي کلونو کې د هوایی بمباریو له لارې په طالبانو پورې تړلې د نشئی موادو لسګونه کارخانې ویجاړې کړې او یوازې په فرا ولایت کې د 200 میلیونو ډالرو په ارزښت هیروین له منځه وړي چې په طالبانو پورې یې اړه درلوده. د مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي وایي چې نشئی مواد یوه نړیواله ستونزه ده، باید له طالبانو څخه دا تضمین واخیستل شي چې د نشئی موادو له مافیایي ډلو سره به خپلې اړیکې شلوي.
همه مواد یې باید با
د دې تړون ټول مواد باید یو ضمانت ولري. د افغانستان خلکو او نړیوالو ته باید تضمین ورکول شي او باید څارنه هم نړیواله ټولنه پر غاړه واخلي. له دې موضوعاتو څخه یو یې هم د نشهیي موادو کښت، تولید او قاچاق دی، ځکه چې نشهیي مواد تر ترهګرۍ ډیر خطر لري او زموږ د خلکو ټول زوري اوبه کړی دی. باید د نشهیي موادو په اړه هم یو تړون وشي چې زموږ خلک له دې ناورین څخه وژغورل شي او دا موضوع هم یو پیاوړی ضمانت غواړي.
د طالبانو غویان تر دې مخکې د لیکلي پیغام له لارې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی د نشهیي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې لاس نه لري، خو د افغان دولت او ملګرو ملتونو د څېړنو له مخې د ډیری کوکنارو کښت او هیروینو جوړول په هغو سیمو پورې اړه لري چې د طالبانو په واک کې دي.
محمد ایاز ترنکو چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په برخه کې د افغانستان د ملي امنیت شورا د اندېښنو په اړه راپور اوروه. زموږ همکار مرسلین ارسلا د دې موضوع په اړه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دې واقعاته په کتو سره چې نشهیي مواد د افغانستان د جګړې اصلي مالي سرچینه ده، آیا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې به د نشهیي موادو موضوع ته پام نه کول د دې لامل نه سي چې په راتلونکي کې ترهګرې ډلې له دې سرچینو څخه پیسې ترلاسه کړي او جګړه به نوره هم پسې اوږده سي؟
موږ تعجب کوو چې کومه سولې توافقنامه چې 18 میاشتې پر هغه کار وسو او پس له ډېر اوږده انتظار سره بالاخره د توافقنامه راووتله. په توافقنامه کې یوه اساسي ستونزه چې هغه ته هېڅ اشاره نه وسوې او اصلي عامل د تشنج او د بیامنۍ مواد مخدر وه، هغو ته هېڅ اشاره نه وسوې او نه کوم په توافق کې راغلی وو چې دوی باید څه وکړي، ځکه یګانه مشکل چې په افغانستان کې پېښ دی د طالبانو یا د مخالفینو د تمویل هغه مواد مخدر وه. نو دا واقعا اوس خو تصادفاً ظاهرا داسې راغلی ده چې په توافقنامه کې دوی د امریکایانو سره جنگ نه کوي، پر هغو حملات نه کوي، لیکن پر افغاني طرف باندې حتی دوی تازه اعلان وکړي چې موږ عملیات اعلانوو. وخت دوی عملیات اعلانوي او تمویل یې د مخدره موادو سکتې له کوم چې جهانیان په دې کې په وار وار رپورټونه نشر کړي دي. پس نو زه فکر کوم چې دا یو غټه خلا ده د سولې په پروسه کې. نو نه پوهېږم، پمپیو وزیر خارجه د امریکا دوی ورځې مخکې دې خبرې ته اشاره وکړله چې موږ دوی سره دوه پټ قراردادونه مې امضا کړي دي. هغه پټ قراردادونه در وسه د ملت سره نه شریک شوي چې آیا په هغو دوه پټو قراردادو کې د مواد مخدر موضوع شته که نشته. کوي خو ډېر څه دي او که نه وي دا یو غټه ستونزه ده، غټ تشویش دی او دا کېدای شي د جنګ د اوږدوالي سبب وګرځي.
بلې، ځینې مسایل داسې دي چې دوی بعضې مسؤلیتونه افغان دولت او افغان ځواکونو ته راګرځي چې وروسته د نشت توافق نهایي کېږي او سولې مسله ختمیږي، خو دا د مخدره موادو مسله چې ده دا یوه نړیواله او سیمه ییزه ستونزه ده. په دې کې تاسو څه فکر کوئ چې افغان دولت به په راتلونکي کې وکړی شي چې داسې یو لوی مسؤلیت ومني چې حتی هغه سیمه ییز او نړیوالې اجماع او هڅې ته ضرورت لري؟
خپل توافقنامه مشروط پر دې ده چې دوی باید بین الافغاني خبرې شروع کړي. او بین الافغاني خبرې مې زه فکر نه کوم چې په څو میاشتو کې خلاص شي، ځکه دا ډېر اوږده پروسه ده. جزئیات یې د امریکایانو د توافقنامې څو چنده ډېر دي. امیدواره یم چې افغان حکومت یا افغان طرف یا افغان بین الافغاني ایحت یا پلاوی د طالبانو سره په خبرو کې د مخدره موادو مسله په جدي توګه ونیسي او د دې لپاره په ګډه مجادله شروع کړي، نه یوازې د حکومت تر طرفه. که دا کار ونیسي زه په کامل اطمینان سره دا وایم که طالب نه نور داسې احزاب او خلک ګډه شته چې د مواد مخدر په حاصلولو سره، د هغو د زکات په حاصلولو سره، د هغو د فایدې په حاصلولو سره به دوی دا جنګ وشکي او د افغانستان ملت ته به یو ډېر اوږدمهاله سردرد دی.
یو مسله خو دا ده چې طالبان ډېر کله دا رد کړي، دوی وایي چې مخدره موادو مسله کې دوی لاس نه لري، ځکه دا یو نړیواله مافیا ده. نو دغه نړیوالې مافیا ته بیا داسې ادعا کوي چې طالبان یو چتر برابر کړی لکه نور ترهګرې ډلې چې دوی خپل فعالیت کوه. داسې امکان هم لري چې طالبان وکړی شي په راتلونکي کې، او آیا دا حساب په هغوی کېدای شي چې دوی به واقعا صادق وي له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې؟
وروره، یوه موضوع خود المرګ نه ده، دا چې طالبان یې ردوي دا واقعیت وایي. کرل او قاچاق یې دوی نه کوي، په دې کې شک نشته، په دې موږ موافق یو، لیکن د په حملو نقل او په زکات کې مستقیما دوی حق لري. موږ په لسهاو اسناد لرو چې د قاچاقبرو په کاروان په حملو نقلو کې چې د ایران او دې منطقو ته وړل کېږي طالبان یې سکوټوي، دوی اماهنګ کوي، دوی ورسره وړي. پس دوی باید دې مسایل سره ګډ نه کړي. موږ پر طالبانو د کرلو او د بینالمللي مافیا اتهام نه دي بسته کړي، بلکې د دوی د تقویې او د حملو نقل دغه موږ پر دې لرو چې اکثر اوقات په قاچاق کې نه، بلکې د افغانستان د سرحداتو تیرول د دوی په مسؤلیت کېږي. دا د قاچاقبرانو نومانځته د کاروانو وکیتونسته هغه کاروانونه چې بمبار شوي دي د طالبانو په موجودیت کې په چیرو څو کالو کښې د کوردو اسناد موجود دي. طالبان باید د دې سه انکار ونه کړي. ټول محلي خلک په هلمند کندهار کښې پر شهیدان دي پر دې موضوع باندې.
له خالد پښتون سره مو زموږ د همکار مرسلین ارسلا مرکه اورېده. ښاغلي پښتون وویل چې په افغانستان کې د روانې جګړې مالي سرچینه نشي مواد دي، خو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې دې موضوع ته هیڅ اشاره نه ده سوې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري. اوس مو پام د هغو ښځو ژوند ته راګرځوو چې مېړونه یې معتادین دي. په 1948 شمسي کال کې 1400 ښځو د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره د جلاوالي قضیه ثبت کړي چې په دې ښځو کې د اکثرو ښځو مېړونه معتادین دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې دې ښځو ویلي دوی ځکه له خپلو مېړونو څخه جلا کېدل غواړي چې مېړونه یې معتادین دي. دا معتادین د کورنۍ لپاره روزي نسي ګټلی، اولادونه نسي روزلی او د خپلو مېرمنو اړتیاوې هم نسي پوره کولی. د معتادینو د درملنې روغتونونو مسؤلین وایي چې د مېرمنې او مېړه د تفریق یا جلاوالي د غوښتنې تر څنګ د هغو ښځو شمېر هم ډېر سوی چې د خپلو مېړونو لخوا په نشو باندې اخته سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
هېڅ اړیکې نه سر لرو، نه دوی زما سره اړیکې لري، نه زه د دوی سر لرو.
خان محمد تر څو ځله نشې پرېښودلو وروسته بیرته معتاد او د خپلې کورنۍ د اوږو بار شوی دی. دا د خپلې مېرمنې اړتیاوې نشوای پوره کولی، ځکه نو ښځې طلاق ځینې وغوښت. شپږ کاله کېږي چې خان محمد د روزګان ولایت په ترینکوټ کې اوسېږي او د احتیاط تر څنګ یې د ښځې او اولادونو جلاوالی هم ډېر ځوروي.
زما مصرف زما دغه نه شو را کولی. زه زه د کوره رالم د لیمې روزانه وکړو، خپل روزانه کوم، سر مازدیګر کار کوم. هېڅ اړیکې نه سر لرو، نه دوی زما سره اړیکې لري، نه زه د دوی سر لرو. دا به نه طلاق یم، دا به طلاق دی. طلاق سره کوم. پنځه شپږ کاله کېږي چې زه کور ته نه یم تللی. دونیې زړه در راکوي چې بله، خو اندازه یې نشته.
د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په دهلیزونو کې هر ورځ لسګونه ښځې ښکته پورته کېږي او د خپلو ستونزو د هوارۍ لپاره دې کمیسیون ته ورځي. په دې ښځو کې ډېری یې غواړي چې د دې کمیسیون په همکارۍ له خپلو معتادو مېړونو څخه جلا شي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې مسؤوله لطیفه سلطانی وایي چې په 1990 شمسي کال کې له دوی سره مېړه او مېرمنې د تفریق یا جلاوالي لسګونه قضیې ثبت شوي دي.
د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره د جلاوالي 390 قضیې ثبت شوي دي. دا چې ښځې کمیسیون ته راغلي او له خپلو مېړونو څخه جلا کېدل غواړي یو دلیل یې دا دی چې د دې ښځو مېړونه معتادین دي. کله چې یو څوک په نشو باندې اخته شي، بیا کار نشي کولی او د کورنۍ لګښتونه هم نشي پوره ورکولی. له همدې امله یې ښځه بې سرپناه کېږي او مجبوره کېږي چې له مېړه څخه جلا شي.
موږ وغوښتل چې د افغانستان له سترې محکمې څخه د مېړه او مېرمنې د جلاوالي د وروستیو شمېرو په اړه پوښتنه وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شولو. د معتادو ښځو د درملنې د ملي مرکز رئیس ډاکټره ښایسته حکیمي وایي دا چې ځینې مېرمنې له خپلو مېړونو څخه جلا کېږي یو دلیل دا هم دی چې یو شمېر مېړونه خپلې ښځې په زور په نشو باندې اخته کوي.
هر ورځ زرګونه ښځې د نشه یي موادو قرباني کېږي، ځکه چې مېړونه یې معتادین دي. د دې لپاره چې ښځې د دوی په واک کې وي او ځینې جلا نه شي، نو ځینې مېړونه خپلې ښځې په نشو باندې اخته کوي. نشه یي مواد د طلاق او تفریق لوی دلیل دی.
په افغانستان کې څه د پاسه 300,000 افغانان په مستقیم ډول نشه کوي. له دې ډلې څخه زرګونه یې هغه ښځې دي چې د خپلو کورنیو د غړو او یا هم د خپلو مېړونو لخوا په نشو باندې اخته شوي دي. حقوق پوه او په کورنیو چارو کې مشاور هدایت الله عظیمي وایي ډېری معتادین چې د خپلو مېرمنو اړتیاوې نشي پوره کولی خپلې ښځې طلاقوي.
اکثرا شوهرهایی که مهاجرت کردن اینا معتاد به مواد مخدر.
ډیری میلیونه چې مهاجر سوي له هیواد بهر په نشو باندې اخته سوي دي. یو څوک چې معتاد شي هغه بیا د کورنۍ اړتیاوې په ځانګړي ډول د ښځو اړتیاوې نشي پوره کولی. له همدې امله یې ښځې غواړي چې ځینې جلا شي او یا خپله همدا معتاد شخص ښځې ته طلاق ورکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څیړنو پر اساس یو موتا د ورځې له 50 څخه نیولې بیا تر 250 افغانیو پورې پر نشه یي موادو باندې لګوي چې دې لګښت په پام سره یو موتاد نشي کولی چې د کورنۍ مالي لګښتونه پوره کړي. دغه ډول هغه موتادین چې په میاشتو میاشتو خپلو کورونو ته نه ځي د کورنۍ مسؤلیت یې د ښځو پر غاړه وي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سر بیره یې په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. او اوس به د معتاد له حال خبر سو. 22 کلن اقبال د خوست ولایت اوسیدونکی دی. دی د محلي پولیس په پوسټه کې لومړی په شرابو او بیا د شیشې په نشو باندې اخته سو. دا چې نشو اقبال نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ته نکسره د زړه خواله کړې ده.
ما چې و پالته په ځځي اریوب کې اربکۍ کې وظیفه لرله، بس مغ دیگه مونه پیری کې غفلت شوی و، پیری کې ویده شوی و، مونه غفلت شوی و. بس انرژي کې مونه شراب خوړل، بس بیا په ځان پوینې ته غینه بعد ما ته زړه لرزه ولګیده. ما و شیشنی عمل شونې شروع وکړ، نور خو به هیڅ موی ذات کې به هیڅ شی پرې نه خوړل، به هیڅ زندگی نه، به هیڅ زړه راتور کوله. هو بس بنیم کله مده عمل کیږي پوه شو چې شل غلن ما مغه ټیم کې سوچ فکر مو بدل بو پوه شو انده سه ټیم نه باندې تیرې دوه خو زړم بو به هیڅ خپه و نه. بیا مو وظیفه کوله، هو بس زبرسته په ځان پوه شم، بس بیا مو وظیفه پرې خو شیشه و دومره کول چې بس ما ذهن به بدل بو پوه شو، سوچ فکر مو بدل و، بس اندې نه مو شیشه و هلا. بس 500 افغانۍ 400 افغانۍ به ما وهله جمعه کې چې زیاته نشم بونه کو بهې به خپه پوه شو، ما چې ځان کو بلا پوه شو ټوپک سره ځان ضربه کا ما سندې نم بو. بس خپل نشه ټیم معلوم بو، ورځې به درې ټیم شیشه وهله. د عمل زدې زدې تر واستم خوبې زما ورکو به خوبه به کو سوچونه فکرونه به زما بدل شول. دا سی وای چې 2000 3000 به ما خسته په گیمیاشتې کې افغانۍ بس دم په ځان مصرفولې خالص په شیشه وظیفه مو چې پرې خو بس بیا انداسې په کور کې پروت وم. په کور کې مال ډېر په مشکل او ټایم زما تیرولو، اعصابو کې ملک تکلیف شته نه. اوله په خور ډېر ټیټ وم، بس ښه صحیح جوړ ژوند زندگی مو به هي روغ جوړ وم، بس ښه ټیټ وم. نشه زه بیا داسې خراب خراب کوم به هي څه دوه پیسو به وره چار رم دینه کولو هیڅ شی نه پوتې پم په ژوند کې. یا خیر مور پلار بس راته وی پوه شو چې ته ملي ته نه پیسې بندې نه. مېرمن اولینی گزاره سره کوله یو کال پورې، بس هغه نورسته بیا هغه گزاره سره نه کوله. د شیشه عمل نورسته چې را باندې خبر شول به هیڅ شی ما کې نه پاتې، به هیڅ غم غرض را باندې نه کاوه.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میلو وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کیا؟ په یو دو څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دو دي سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو. او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا سي چې سلیم له خپل کور تللې، د ځوانانو یو ځانګړې ډله جوړه کړې او د برکلی په یو باغ کې اوسېږي. دا چې دا څنګه ډله د څه ډول فعالیت کوي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
راجا راجا لالا جانا راجا
پیر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه راځه خدای دې راوله.
لاسونه دې راکه چې ښکلې کړم.
دا دې ښکلې کړم. راځه راځه دلته مخامخ راته کښېنه.
نه پیر صاحب نه کښېنم، بې ادبي ده، همداسې په ولاړې درېږم.
ښه وایه، څنګه راغلی؟
پیر صاحب زه غواړم چې ستاسې مرید شم.
نوم دې څه دی؟
نوم مې اکبر دی.
ښه ښه، غواړې زما مرید شي؟ نو ما سم پېژنې که نه؟
هو پېژنم دې، ته خو پیر صاحب مبارک یې.
ستا خبره سمه ده چې پیر صاحب یې، پیران خو ډېر دي، مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم. د دنیا ټول پیران زما کشران دي.
زه هم پیر کېدای شم؟
هو، تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې.
نو زه څه وکړم چې پیر شم؟
اول باید زما مرید شي او بیا پیر شي.
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم.
ګوره هلکه، زما مریدي هم خپل شرطونه لري.
څه شرطونه لري؟ ذکر به کوم، د شپې به تهجد لمونځونه کوم، روژې به نیسم، څه به کوم؟
نه، زما مریدي دومره تکلیفونه نه لري. لمونځونه څه کوې؟ بیخي مخ دې هم مه مینځه.
ښه، نو څه به کوم؟
موږ یو شرط لرو، هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې.
نو زه خو غریب سړی یم، پیسې نه لرم، چرس له کومه کوم؟
چې چرس نه لرې پیر خو لرې. خیر دی، پروا نه لري، دربار ته راځه، له یارانو سره خپل چرس وهه، چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه رسي.
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي، دا به څنګه شي؟
غم یې مه کوه، دلته ډېر ځوانان راغلل چې سګرېټ یې هم نه وڅکولي، خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي.
ښه سمه ده، زه به په دې باره کې فکر وکړم.
سمه ده، ښه فکر وکړه. نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته.
خزی وا خزی چیری؟
چه وایی؟ تا دی دلته یما؟
سریا دادی راغله ما، راشه کینه چه دوڑی دخت راوڑم.
سلیم چیری دی؟
سلیم، نو چه در تو وایم؟
سنگ سرا تو وایی، سما خبرو که؟
ولی ده نهی خبر چی چستی سوی دی؟
او پا آقا غم لڑیلی عمل خوی خبریم، ما ویل چی پا بلا بلا اخت شوی دی.
بلا بلا ایت سکی، سملی ونه شوی دی. تو ټول ورځ له کوره ورکې، د لکه هېڅ غم در سره نشته.
او ښځې څه پېښه ده؟ سمه خبره وکړه.
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ښه ښه، نو بیا؟
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې یې کولې.
نو څه یې ویل؟
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم، کله یې ویل چې پیر شوی یم، ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه.
توبه خدایه، دا څه اورم؟ سلیم اوس چیرې دی؟
اوس کور کې نشته.
نه پوهېږم چې چیرته به یې پیدا کړم.
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه.
هغې بیا څه ویل؟
ویل سلیم په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده، ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي.
په بر کلي کې د چا کره اوسي؟
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی، د هغه په باغ کې اوسېږي.
بس ځم، دا اوس ورځم او پیدا کوم یې.
وسړیا، نو څه کوې؟ جنګ ورسره کوې؟
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. رازا،
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا،
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. حاجی صاحب څنګه شو؟ د سلیم معاینات مو وکړل؟
او ډاکټر صاحب، معاینات مې وکړل.
ته راکه
دغه یې ډاکټر صاحب.
دا خو ډېره خطرناکه ناروغي ده
ډاکټر صاحب. څه تکلیف لري؟
له معایناتو څخه ښکاري چې اومه چرسې ډېر څکولي دي. لیونی شوی دی.
څه شی؟ زما زوی لیونی شوی دی؟
هو لیونی شوی دی. د ده خبرې او نورې علامې ټولې دي لیونی دي، او اومه چرس ډېره خطرناکه نشه ده. ښه شو چې را دې اوس.
ډاکټر صاحب، دا څنګه ناروغي ده؟
دا یو ډول عصبي ناروغي ده. دا د لیونتوب یو ډول دی. په دې ناروغۍ کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کېږي.
څه ډول فکر ورته پیدا کېږي؟
ناروغ فکر کوي چې زه پر حقه یم، کله وایي زه پیغمبر یم، کله وایي زه ملایکه یم. بس دغسې ګډې وډې خبرې کوي.
نو ډاکټر صاحب، د دې ناروغۍ علاج نشي کېدی؟
ولې علاج نشي کېدی؟ ته اندېښنه مه کوه، موږ به یې په شفاخانه کې بستري کړو.
کور دې ودان ډاکټر صاحب.
خشو چې هلک د پر وخت شفاخانې ته راوست. که ناوخته شوی وای علاج هم نه کېده او نور ځوانان هم په نشو ورسره اخته کېدل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rfeerl.org.